السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم. وړاندې اورئ طالبان او امریکایان نن دوحه کې خبري کوي. مخکې طالبانو له اروپایي استاجو سره لیدلې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اړه وایي
وشنطن مرستو زیاتوالی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بېلابېلو ادارو سره یې کار کوو له افغانستانه وتلي. علتونه یې څه دي؟
ځوان نسل نور خپل راتلونکی هلته ښه نه لیده. هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولی چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفوه تطبیق کړي.
په کندز کې د بېلابېلو نباتي غوړیو د تولید کارخانې فعالې شوې دي. د کندزلو د غوړیو ډېر صفت کېږي.
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تقریب د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي.
تر هر څه مخکې بل احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
سلام. طالبان او امریکایي چارواکي نن په دوحه کې خبرې کوي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه او په 400 کې قهرجنو معترضانو د پولیسو هغه ماموریت ته اور اچولی چې د قران کریم په سوځولو تورن کس پکې ساتل کېده. بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای د قطر په پلازمینه کې په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست کوي. د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحده ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړې ده. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون او وړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت له طالبانو سره په کتنه کې خپل ژوره اندېښنه وښوده. د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقې ته هم رسیدلی دي.
د دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. له لسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه، آذربایجان، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو غړیتوب پکې لري. د یک شمې پورز په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې همداراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ایکو د تجارتي موانعو د لرې کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غږ کړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي. د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر بس پنې اعلان کړی او ویلي دي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویلی دی چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګیږي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازتې راډیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدې سیمې د پولیسو ویان صفی جان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د قهرجنې ډلې چې غوښتلې تورن کس دوی ته وسپارل شي بېګا شپه د پولیسو سټېشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچاوه. د نوموړي په وینا معترضانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړه تورن چې هویت یې نه دی افشا شوی په نشهیي موادو روږ دی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري 400 ته واستول شول. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روان دي. انریک مورا چې پرونې د ایران، روسیې او چین له مرکچیانو سره وکتل پر ټویټر لیکلی چې نن به د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او لوی مرکچي علي باقری له پرونیو خبرو وروسته هیله وښوده چې په ویانا کې نن مازدیګر پیلیدونکې خبرې به د تهران او لویو قدرتونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره چوکاټ او موده وټاکي. تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول له دې موافقې سرغړونې پیل کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران پر دې موافقه عمل وکړي نو متحد ایالات به هم ورسره یوځای شي. او راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تېرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 13 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي. دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیریدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر 16 اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 معترضان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگټن په اصفهان کې پر مظاهرچیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخته اندېښنه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري پیلېږي. ل امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغه بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د دې ترخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بحث وړ موضوعاتو د نوملړ په لومړیتوب کې ځای لري. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیز دفتر لخوا ازادي رادیو ته رسیدلې خغلی متقی ویلي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره کوشش دا ډول ناسو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناسې لرو.
اروپایي ټولنې هم له طالبانو سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل. طالبانو ترې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدمتونو ادارې په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیواله مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او خي حکومت ولې ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکی کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له مې میاشتې راهیسې معاش نه دی اخیستی. اعلامیه کې زیاته شوې د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفافې او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو دا هم غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړې تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو غواړي چې په لوړو پوسټونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمه چې نن د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبان یې اغېزمنې او ګټورې بولي او هیله لري چې د افغانستان پر وضعیت به هم تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بېلابېلو ادارو سره کار کاوه له افغانستان وتلي یا هم په دې هڅه کې دي چې له دغه هېواده ووزي. دا ځوانان وایي د طالبانو حکومت داسې یو باوري فضا نه ده رامنځته کړې چې دوی ډاډه شي چې په افغانستان کې ژوند او کار کولی شي، بلکې ګوري چې هره ورځ مسلکي کادرونه د دوی په خبره لیرې کېږي او پر ځای هغه کسان مقرریږي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې جنګېدلي یا د هغوی تبلیغاتي پلویانو. خو د طالبانو ویان بیا دغه موضوع ردوي او وایي اوس هم ډېر ځوان کادرونه د دوی په حکومت کې کار کوي. تفصیل په دغه راپور کې
د طالبانو لا بیا واکمنېدو سره ډېری هغه ځوانان چې زده کړې کړې وي او په بېلابېلو مسلکي برخو کې په کار بوختو له هېواده وتلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له افغانستانه وتلي ځوانان وایي په هېواد کې ژوند او راتلونکی خوندي نه ورته ښکارېده، ځکه یې له خپل وطن سره خدای پاماني وکړه. د مالی وزارت د شکایتونو ریاست پخوانی مشر نصرت الله وفا چې اوس په امریکا کې دی د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته وویل طالبانو هغه باور رامنځته نه کړ چې مسلکي کادرونه په هیواد کې پاتې شوي وای. د نوموړي په خبره طالبان په ظاهره له مسلکي کادرونو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي، خو په عمل کې ښیي چې یوازې خپلې ډلې ته ژمن دي او هر ورځ مسلکي کادرونه له دندو لرې کوي او په نتیجه کې هغوی له داسې یو برخلیک سره مخ کوي چې وظیفوي او امنیتي خوندیتوب نه لري.
کړي چې د افغانستان ځوان نسل دوی باندې باور وکړي. دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ موږ تاسې فعلاً وینو چې د عمومي افو اعلان یې کړی دی، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولای چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي افو تطبیق کړي او خپله غېږه خلکو ته خلاصه کړي، خپل خلک په خپله په غېږ کې ونیسي او وایي چې تیر په رښتیا هم په هېر، ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. دا عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردیو هېوادونو ته کډوال شوي دي.
طالبان که څه هم وایي یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې ډلې کسانو ته ورکړي دي او مسلکي کادرونه لا هم په خپلو دندو بوخت دي، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي طالبانو حتی په لوړو زده کړو وزارت کې چې ډېر بستونه یې کادري دي او باید د پوهنتونونو استادان هلته مقرر شي، دوی پر ځای د خپلو لیکو هغه کسان مقرر کړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې جنګېدلي یا یې تبلیغاتي ملاتړ ترې کړی وو.
په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاري هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دیني مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګنشمیر کډوالۍ ته مخه کوي. دلیل هم دا دی
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا د موضوع ردوي او وایي لا هم مسلکي کادرونه په حکومت کې په دندو بوخت دي او په ډېرو کمو برخو کې بدلونونه راغلي دي.
اول خو دا خبره سمه نه ده چې په نظام کې د کادرونو د پرځای نه په ټولو وزارتخانو کې په سلو کې 8% شاوخوا نوي کسان ګمارل شوي. دا 2% ټول پخوانی خلک دي، هغه کادرونه او کادرونه دي که ځوانان دي په خپل حال خدمت کوي کار کوي. دا خبره سمه نه ده چې کادرونه ته ځای نشته.
ښاغلی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې لیکې کسانو ته ورکړي او نورو مسلکي کادرونو ته یې په حکومت کې ځای شته. خو د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې مسلکي کادرونه په دوی باور وکړي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په خبرو دا امکان نه لري، بلکې په عمل کې باید ثابته شي چې حکومت مسلکي کادرونو ته ارزښت ورکوي.
دا کار د دولت دی، د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطح باندې غونډې وکړي، ځان ته باورونه ورکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چېلته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګماري، په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي.
په تېرو شلو کلونو کې ډېرو ځوانانو په افغانستان کې دننه او له دغه هېواده بهر په بېلابېلو مسلکي برخو کې زده کړې وکړې چې تر یوه حده یې په هېواد کې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي ته شډکه کړې وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېری دا ځوانان له هېواده لاړل یا هم لارې ګودرې ګوري چې څنګه ووځي.
وربشو کندار ته په کندار کې د خزینه رسامانو زده کړې درې دلې دي. په دغه ولایت کې مخکې لسګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبورۍ د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دوالې خوندې د شپېتو هغو نجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطره چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطره چې د یادم ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوې و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کوله، خو کله چې د جنگونو شروع شو د نوې نظام را نور ټولنه ته نو لارم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او همداسې اوس هم ادامه ورکوم. په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنۍ ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي. د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې تل کار کاوه. البته په تېر نظام کې، خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسراوړلی، ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکر چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو، د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه کوم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یو وضعیت راشي او بیا دغه په اساس باندې دې ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډېرې پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو د پښتونخوا چارسدی ته هلته د قرآن سوزولو د پیښې د راپورونو څخه وروسته د پولیسو یوه تاڼه او ځینې نور وسایل د قهرجنو بلواګرو لخوا سوزول شوي دي. د چارسدی د پولیسو ویان صفی جان د آزادې اروپا مشال راډیو ته ویلي مظاهره چانو بېګا شپه د مندنی پولیس تاڼه ورسره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوزولي او ړنګې کړې دي. د ده په خبره په موټرو کې موجود دوسی سوزیدلی دي او همدارنګه ټول سندونه او کاغذي ریکارډونه هم له منځه تللي دي. په دې اړه شبیر احمد جان رپورت لري.
د چارسدې د پولیسو ویان صفی جان د نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهر چانو بېګا شپه کې د مندنی پولیس سټېشن او ورسره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوزولي او ړنګې کړې دي چې پکې موجود د مقدمو ګاډي او وسلو نه علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوزولي شوي دي او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولې دي. ولی پولیس د ځان بچ کولو لپاره تاڼې او چوکۍ پرېښودوي. د دوی په وینا د قرآن سوزولو په تور نیول شوی تن په ښکاره ډول د غی مازورا او یا عادی نشیخ کاری خولی لا پدیړه سوال با د وخت نه وړاندې وی تڼو ته ځان نسولو او د دینه دغلا پتور شل کسان هم دوینولې دي.
20 پلس کسان گرفتار کړي دي. دې کې څه مظاهرین دي او څه بیگانی کسان دي. ټول بول کړي ته نه سولې چا چوری دا کسان دي. یو تاڼه دا او څه چوکې دي دا سوزولي دي او سوزولي دي. څو نسل هاو رور دغه مور و بالکل ساری سوزولو
ولی د حالت قابو کول لپاره ضلع انتظامی او د چرسدی پولیسو یو خواکه د نوخار او مردان نه پولیس نفری راغوښتې وه. نو بل خوا ته ځایي دینی مشرانو مرستې هم ترلاسه کړې. چرسده کې دینی عالم او استاد چې ډېر اوریدونکي او منونکي دغه سیمه کې لري مولانا محمد ادریس یو خبري کانفرنس کې د قرآن بې حرمتي وغندله خو په ولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیماتو پر ضد دی. نو باید تاڼو یا پولیس والو ته زیان رسولو نه ډډه وکړي شي.
تاڼه خو زموږ د ملک شیرې په تاڼه کې داسې ریکارډ هم پروت چې هغه د جرایم پیشه او خلکو ریکارډ یې پکې چې هغه اوس وځي هغه جرایم پیشه د مخ نه ختم شي. نو خو زموږ د ملک کې بدمنی به نور راځي. هغه جرایم پیشه خلک دا وی ریکارډ ختم شي لګیا وي سبب جرم نه کوي. اوس تاڼه به واپس جوړیږي. نو په دې تاڼه کې پیسې لګي خو د قوم پیسې او پیلېږي د ملک پیسې او پیلېږي په چوکې به د ملک پیسې لګي. خدای نه خواسته پردي دوکانونه پردي املاک او شریعت د دې سيزونو اجازه بیا نه ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکاري چې کومه دایره د سنتو مطابق ده. دا یو سیس خنه دي شوی بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکو جاوید مندنی چا چې دغه هر څه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چاته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوزول شوی قران یا ثبوت نه درلاسه شوی.
پرون دا حادثه چې کوم وخت رااله لاندې دغه ځای کې یو کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو دا به چیک کوچره دا مینټلی ټیک دی دلته کې خلک مشتعل شول کله روډ بند کو کله سو کله سو پیدا تانی نه ګیراو کو به نتیجې حالات ته ورسید چې ګل چاپیرا دغه چکم دی د دیوالونه دای موارتول او داغي سره چکم دی نو بیا تن پټرول وارتول او گاډو تا او گاډو باندې اور ولګید بیا د زیم چوکۍ د ډکی شهید چوکۍ د شیرپاو چوکۍ او دلته کې د جمال آباد چوکۍ ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کوم بار بار دا پښتنې موکړي چې د دې مثال کې مزید هغه کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کم پانی پاتې شوی سی وی هغه سشولې نو لا دې خبره کې لا تر حقیقت اوس پورې نه دی راغلی. بل جی دا کوم تانې چې وسولې نو دی کې خو به قرآن مجیدو په دې کې به جان مازو نو لکه دا تاسې خو نه یې په کار کنه.
د پامل دا چې پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځای خلکو په شکایت یو تن د قرآن سزولو په تور ونیول خو لا تر دې دمه صدا سي ثبوت دوی ته په لاس نه دی راغلی چې پر دغه غټ جرم ثابت شي خو پلټنې روان دي.
کندوز ته ورزو د زغرو او کنزلو او د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیداتو شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعالیت کوي. د غوړیو د تولید د کارخونه څښتنان وایي د دوی کاروبار په خټوګه دوام لري او پیرودونکو هم مخپزياتي دودي. تفصیل په دغه راپور کې.
کسه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړي توګه په کندز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزلي او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه غوړی تولیدیږي. په کندز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلورویشت ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندز ما مال برشان تهیه میکنیم از قبل روغن چګوت و کنجارا و روغن
چګوت. موږ د کندز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګوتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفره کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونې څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کروندګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدوو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دی وایي پر کندز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندز ښار د میوان اتل په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یاته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي. او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصرالله په کندز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډېر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له پنځلس سوه نیولې تر دوه زرو نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي. په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دېرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې دولس زره افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کاله مې کېږي چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولی شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پرشاد هم ډېر ښه دي، ښه روان دي. هر سړی راځي بس روغواړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. خو دغه نن هم دا شل بېلره غوړ لاړل.
اوس مهال د کندز په بازارونو کې اوه کیلو د زغرو غوړي شپاړس سوه افغانۍ، اوه کیلو د کنزلو غوړي دوه زره افغانۍ او اوه کیلو د چګوتو غوړي په دولس سوه افغانۍ پلورل کېږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
تاسو لا پیغامونو
ورور سم پیغام دار زده د اسلامي عملت داخله لرم چې دا د انګلو خوونځي خلاص کی. د کنګلی ټول خفدي به سرنوشت لري. سو مشته شي هغه وغواړي چې خوونځي وایي کچې ته دا کارونه شي نو هغه څه چې وصل لري زی به بار ته بل هی واته به دلته وځي کړي او که څوک وصل لري هغه به دلته به سواده پاتې کیږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته دی. نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او که نه کوي خلکو ته دې وضاحت ورکړي. ډېره مننه. خدای په امان.
عبدالحبی فتیم د کندهار ولایت څخه شرکت تماس کیم. موږ د ډبلیو پی د مسیې څخه ډېر مننه کوو. مخکې د ډبلیو پی مسیې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو رایه کوله. او اوس چې دی دا نظام چې اوس راغلی دی اوس وړه ورکوي، خالي وړه ورکوي. اوس دا خلک چې دی دا بوټو ته هم ضرورت لري، وغوړو ته هم دا ولت ضرورت لري، نور خوراکي موادو ته هم ضرورت لري. دا خالي وړه دا خلک څه به وکړي؟ او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې بله پلایې کارتونه ورکړي وو اوس بیا مریض کارتونه ورکړي دي اوس بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي وایي تا بله پلا چې اخیستي دي دا وارې وایي نه در کوو دلته ثبت شوي هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته را ووځي او دلته بیا دلته کارتونه ځینې واخل چې دا مرسته بیا دوی دلته اخلي او بل بیا د ډبلیو پي د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي دغه غږ کمو در ټولو مقامات پورې ورسوي ډېره به مهرباني وره د غریب ولس دې د غږ دې ورسوي ورور مننه او السلام علیکم.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. احمد تکل ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په خبرو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او ژمنه یې کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر بشري مرستې اعلان کړې او وایي دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. معترضانو د پولیسو سټیشن او موټرو ته اور اچولی. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روانې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل ولولئ. د پروګرام دویم نیمایي پیلو دوه اونیزي خبرونه لرو. د سپورت نړۍ پروګرام د لوبو له میدان او همدارنګ د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ستړي مشهید د لوبو له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې به د تیرې اونۍ د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به واورئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهانی یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي. او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خبره کړو. لموږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیا ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 1.5 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 1.5 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د دې ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بېوزلو کورنۍ غړي دي او په ډیرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسېدو مخکې څو سخت اونۍ په اسلام آباد کې تیرې کړې وې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوال شورا د غوښتنو وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوال شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره یې کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به یې وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږي چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږي، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یوه بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډېر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغیو او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تګ د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مسیح الله ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاض اسماعیل جی د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم، او عمر مې او 45 کال نیم. نور ورزشونه خو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور ورونو مانه مشران هغې تمرین کوم، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات یې کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې سال یخ ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم، او هم د سیدوایم نوجوانانو لوب کې به هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سال یخ ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف مې چې ود عراق نو چې هغه مې پاور راوند کې تسلیم کو، او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو، او دریم بای وتم سالورم هغه عراق سره، او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کمیا شوی خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده بلې، ډېر په دې ټول تمرینو کې ورزش ډېر ثقیله د بوکس ورزش ده، په دې چې ټول همدا مخ هدف ده ټول مخ خرابېږي په خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنګ او د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي، او بې دې خوا خوا ګرځېدنه ورزش ښه ده که ژوند باقي و له خیره تر سوچ وي ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه، او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کے حوالے زمنگا احساس میں دیر لوے اچھے مالے پتہ ادری سال ملکوں کی سی ملکوں کی زمنگ رپیدل ہے در رنگ بیرغ عمل تم رپید
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنی رئیس نور احمد حبیبی وای چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشی کلبونه خلاص دي او خپل ورزشی فعالیتونو ته دوام ورکوي. له خاغلی حبیبی سره مې په ننګرهار کې د ورزشی فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لمړی ورځ نه رئیس کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي، نو کار میں د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه پیل کړی دی چې څومره بې نظمی په اداره کې او هغه مې مکمل سر نه رنگ روغن مې وکړله. د دې ترڅنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاوردې درلودل. همدارنګه زموږ د باکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړي دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه ښه لاسته راوړنه ولرو.
یعنی تاسې یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کداب راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو د پاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوي دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما ترڅنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران ولاړ شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار ښه لاسته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بېلابېلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمیر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو د پاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلف ټیمونو څخه د روابط په شکل باندې کابل تر لیږي چې کابل ته چې کله ملي سیالیو د پارزي هیڅ نو نتیجه نه ورکي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته کنه؟
د افغانستان د نور ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیره ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه کوي، ګرچې موږ په سترنج یا په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پات شو. نو که دلته زمینه سازي د انجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د نجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نو ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبول میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې تاسو چې دای باید خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندارو ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضدار کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایمه کنه، اوس یه مرگیری یه دوست مل چند پیسې کرده کنه و دی خطر بانی خود پیسو تا خپه ایمه جا اوز دکور خرچی دی و دو واده خرچی شید دست خرچی زیخت زیادی دی خپه دو دا کتابخانه کرده و اتزار پی پی ما شخلو در نزی نش با داشت کنه چه دکور خرچه پورا کی خواست دکور خرچه هم گیو کور که موس لزار پینزل از پی دنیشت خرچه ای وریو ایسا وریو تا چای بورا نا چه وریو بس پینزل از پی کی او ماش اتزار پی دن زما خیر ادا و چه نو اوس یو کوم دی روزینه مخکې بس د اقتصاد نگانه وزنده ده. اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد کې ګانه اختن آباد با یار دوست نپسی خرس کو بکن تنشان خرس زکت زیاد را چه ورش داره خرس واسن خلاصم اون سنگ من خلاصم زکت زیاد بوج را باین زکت چه وادی نکردن ده کوتا و نکایی باید ولی دیر دیر کفون زرفی لگوری دیگه تا تنشان گیر دواده تنشان خودی خیز زیاده اکیو بخیز زیاده لگی ایرانا
دا کابل پوهنتون دا ادبیاتو پوهنځی محصل فیصل جلال وایی ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانانې باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړه نو مانا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. د په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سې دي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، یا مثلا سره زرګ دي له اندازې زیات، یا مثلا شرط دي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د میلمنو په رابلنه کې د جینۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. په داسې حال کې چې دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په جای د دې چې آسان یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هېڅ یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفه سي په کې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنې په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنی د خپل کې واده سره کوي، بیا د هلک جنی هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، باید یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي. کنه ځکه زیات ور باید موږ ځینې هغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي، ورونه دي خارج ورکوته چې هلته پیسې یاجم په لار کې څوک در شغله نه ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک یو لوبه انشاءالله بله لوبه وشي بس ختم شي بچلګان د پیسو دپاره. بس وادو کې باید کمه خرچه وشي، لس بوجې وریځې څوک پخې باید پنځه بوجې پخې کړي، لس منه وخت راډیو باید پنځه منه راډیو، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه دی، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایلې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کی هغه دوړل پر.
یو خبر ده هم کی کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدی شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره وقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغه واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. کنه
بلې، دغه وضعیت چې دی عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد څنګه دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی، او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپل خلق ځوان دغه فکر لري. مثال ډیر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده لپاره هغې ته مهم دغه خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بېځایه مصارف.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ په چپو کې په روانو چارو تاود بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادۍ راډیو خپرېږي. د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.